گفتگو می کرد.
ده سهر لس بجه شوی ازادی راژوی آوریدی ازادی راژیو دیدی خپروانه دیره برخ دونیز و پروگرامونو تزان گرده شوی مسلس او دی خزول پارا نیمه نری خو پایل دیدی سات پخبر نکو. د ازادي اروپا ازادي راډيو عمومي رئيس ستيفن کاپوس وايي له دې راډيو سره د مالي مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. ښاغلي کاپوس دغه څرګندونې پرون شنبه په یو بیان کې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوی د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالي مرسته بنده شوې ده. دا لیک د کاریلک لخوا چې تر خپل نوم لاندې ځان د یو اس ای جی ایم د سرپرست اجرایوي رئیس د لوړ پوړي سلاکار په توګه معرفي کړی او وایي ورته د سرپرست اجرایوي رئیس لخوا صلاحیت سپارل شوی لاسلیک شوی دی. میرمن لیک چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا غږ د مشر په توګه نومول شوی ټاکنې د نړیوالو خپرونو د مشورتي بورډ لخوا تایید ته اړتیا لري. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ستيفن کاپوس په خبره کړي بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د ازادي اروپا ازادي راډیو بندېدل به ایراني ملایان د چین کومونیست او په موسکو او منسک مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. د هغه په خبره دا کار به زموږ مخالفینو ته بریا ور په برخه، هغوی به پیاوړي او امریکا به کمزوري کړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس همدارنګه ویلي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او زیاتوي چې زموږ له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک چې په تړلو ټولنو کې هره اونۍ د دقیقو خپرونو خبرونو او معلوماتو لپاره په موږ پورې تړلي د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت له لاسرسي به برخه شي. د پاکستان خبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امين ګنداپور پر دینی عالم مفتي منیر شاکر خنړی بریټ پکلکه وغانده او پولیسو غوښتل چې د بریټ د عاملانو د پنهکه کول او نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. د خبر پختونخوا دینی عالم مفتي منیر شاکر پر شنبه د پېښور په اورمل سیمه کې په یو بمی چاودنې کې ټپي شوی او چورسته په یو روغتون کې ساور کړه. تر اوسه چا یا کومې ډلې پر مفتي شاکر د بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی شاکر په ورستو کلونو کې په خپل جنجالي دینی بیانونو سره ډیر شهرت موندلی او هغه پښتون ژغورنې له غورځنګ پی ټی ایم سره خواخوږي څرګنده کړې وو. ډیر ځلې په غونډو کې لیدل کېده. نو موري د پاکستان د پاوس پر تګلارو هم نیوکه کولې. د امریکا پاوس په یمن کې د ایرانی ملاتړو د ایران ملاتړو حوثي اغیانو په وړاندې پراخ بریټ پیل کړی او تهران ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې له ملاتړ څخه سمدستي لاس واخلي. امریکا حوثي اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې د امریکا له یوې الوتکې وړونکې کښتۍ څخه د جنګي الوتکو په وسیله دا بریټ وروسته له هغې وشو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حوثیانو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې دوی خپل افراطي اقدامات چې په خلیج سیمه کې په کشته یو بریدونه او د اسرائیل په وړاندې د توغنده او توغول شامل دی ونه دروي نو به پرې بده ورځ راولي. ترامپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې که چیرې د حوثیانو ملاتړ پای ته ونه رسوي نو امریکا به تهران په بشپړه توګه مسؤول وګڼي او په دې مسله کې به نرمښت ونه ښیي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پوز ته امر کړی چې په یمن کې د حوثي ترهګرو په وړاندې پریکنده او قوی پوزی اقدام وکړي. د افغانستان د ساحلی فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-0 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلی فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلی فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېر دوشنبه ټایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 10 د ټایلند په قربتو پیلېږي چې پر افغانستان سربیره د ډېر شمېر آسیایي هیوادونو لوبډلو پکې ګډون کړی دی.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک های خارجی امریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مینروبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم، همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار بر هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از او را هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود می فروشن و اعضای بدن خود را اعلام می کنن، این می تانه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین می تانه جای دیگر بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچیدهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. اما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در ساختهای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از است. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد، و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شوه این کمک ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب آفزی اکشتایی در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن. این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک‌های از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک‌های آمریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان‌های غیر حکومتی مؤسسه‌های بین‌المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می‌رسند. و به خصوص یکی از مثال‌های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسئولیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای ایجایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های یوسعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده. مردم دیگر دوا برای معالجه نمی گیرند که میتونه سبب به خطر افتادن این جانشان بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسعید پول زیاد کمک می گرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم از رید استندش روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتان اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولا کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک های چین معمولا در قالب قرضه و پروژه های زیرساختی را میشه که عمدتا کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
این
تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتاً شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه‌ای از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر میگیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه‌ای و ارائه کمک های بشردوستانه میشه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای علیه دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواهد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواهد روی خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردن، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسما پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که در آینده چی خواهد شد، نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تدابیر میگیرن و به چه توافقاتی میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرض دار است و خودی این که امریکا کمکاش را قطع کرد بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه‌های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها میتوانند به دیگر کشورها و دیگر منبع‌ها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحادیه اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص گونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه‌های چی بهداشتی یا چه اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک‌ها چین اگر چه شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدن‌های تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدن طبیعی دیگر از طریق شرکت‌های چینی به شرکت‌های چینی داده شدند و شرکت‌های مشترک و عمدتاً اونا را کارخانه‌های چینی استخراج می‌کنند و می‌برند و این مسئله در گذشته و این سال‌های اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون‌ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان می‌ریزد و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم می‌برد.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگر ها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاق مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگ در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن بر زیر ساختهایی که اینجا ساخته شده و تا همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردند اونجا و اگر زمینه را مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهایی که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینف اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگه کردن، این با موفقیت نه انجام داد تا باله، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیز که 20 سال میشه که یا مثل اینا که گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لحاظ اینکه آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانهشان هم بسیار چشمگیر نبوده، فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست. اگر ما بخوایم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی که دارن مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپنی هست از اورومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، میاری مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرای افغانستان و کنسرشیوم که سیدکریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرشیوم چند بار ایره خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلک و یا مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تأثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود و اگر این را باز شود افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از این که از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنن و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکن، دوست و برادرن و چین که سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبندی خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است، اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خوب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر یافتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستن، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتن. بنان ایره طور که بیشتر عرض کردم برطانه می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقولترین کار انجام بتن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جای ها نقش تعیین کننده بود.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیجه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
اخسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سالور سالویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنه نازم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سلام سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورانه کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده. پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چه لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری، لبی وزلو سرم راسته بشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی. خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس رو باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی کا یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته به وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده دروجی میاش کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي، تر څو پاینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي. روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا لکه انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دا مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخ کې په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خوشونات که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا د دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غوسه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازنی علامل هم همدا وی چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي تړولای نو به مرمه نه بیچاره غانې رہی سار کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي ول پټول کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کی د دې پر ځای چې غوسه وي کې د ماغه مرمه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي په مرمه باندې په قهر شي
څه د څه کول په کار دي چې دغه څه یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوئ نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه څه تغیرات پکې راولي. ولی خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هم هغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامې تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه موږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دې نه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي.
څه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي شیډول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خور هم یو بل کور کې واده ده سبا یې لور هم یو بل کور ته ځي که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د موږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ دا مېرمن مې ده او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولی په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زه ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي دم دې په مثلا هغه باندې ځکنه نو باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهربانی، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ نا وختي زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چې کې.
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روک دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت دغه خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روک دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې دا هغه په میرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن مې یو کار وکړي، زمونډه کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وېد کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی به د ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او زمونږ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مرمنو سره کوم.
bale وسی په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختجی؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي او ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پشلمی تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پشلمی تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو مېندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېره زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصه په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژه نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. د خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل مېرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبليږي. په دې هیله چې د افغان مېرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 تربیه پر زی که چیست الله مو مال او ملگری.
لاسونه په ګنا ولړل زموږ لاسونه په ګنا ولړل دوی د زنهار غوټۍ شلولې راته مجھے د جام نوبت بخم واڑو مجھے د جام نوبت بخم واڑو دوی د دو ژخ نارے وهلی راته مستی نارے آسمان تختے زمرد مستی نارے آسمان تختے ساتھی سے راب د تج زڑن کاوے زاہد دستور گو تر کنجو کتلے زاہد دستور گو تر کنجو کتلے دل حساب دے گناہوں کاوے مجھلا سن گنا ولڑل مجھلا سن گنا ولڑل دوی د زنهار غوټۍ شلولې راته مجھے د جام نوبت بخم واڑو مجھے د جام نوبت بخم واڑو دوی د دوزخ ناری وهلې راته کوڈل کی وزر نخلاس کرل دوی په کوڈل کی وزر نخلاس کرل مشت زندان د الوتلو نو دوی لنری باران و تشته دل دوی لنری باران و تشته دل مشت سیلاب د ټینګی دلو نو زموږه لاسونه په ګنا ولړل زموږه لاسونه په ګنا ولړل دوی د زنهار غوټۍ شلولې راته موږه د جام نوبت په خون واړو موږه د جام نوبت په خون واړو دوی د دوزخ ناری وهلې راته آزاد الوتو په خاطر مجد آزاد الوتو په خاطر دلته قفس کی وزرونه مات کړې چا د زندان پنجره مات کړلې چا د زندان پنجره مات کړلې چا په سکون کې لاسونه مات کړل مجھے لا سن پہ گناہ ولڑل مجھے لا سن پہ گناہ ولڑل دوی دا زنہار غوٹیش لولے راتے مجھے دا جام نوبت پخم واڑاوے مجھے دا جام نوبت پخم واڑاوے دوی دا دو جاخ نارے وہلے راتے یوې مست شېبې په خاطر مجد یوې مست شېبې په خاطر زندګر دا په بدمستی ته ورکی د دې اوږد مړاوي ژوند دی وزمو د دې اوږد مړاوي ژوند دی وزمو یو غړې و پای کو به ته ورکی زموږه لاسونه په ګنا ولړل زموږه لاسونه په ګنا ولړل دوی د زنهار غوټۍ شلولې راته موږه د جام نوبت په خون واړو موږه د جام نوبت په خون واړو
دوی د دوزخ ناری والی راته دوی د دوزخ ناری والی